اتنوی زیږدیز کال د اپریل په ویشتمه چې د 1911 لمریز کال د غوی د میاشتې له اتمې نیټې سره برابره وه پېښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړې شننه ومې ورستمو. هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونه جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیې ته روان شوی دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحه د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانس کې بیا په یوه یورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدی بلی تمویلی او بلی هدف ته رسی. خلکو پوښتله چې نومې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ جلا کې نیولی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولیز پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضې کړی ولې چې دوی لوی لاس مختله چې دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ظلم تېر کړی، افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی. دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مهال پورې
دوی ذهن نه لري، د زیاتو ستونزو سره مخ دي. تېره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وه، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی، یو داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوونکي تورونه وایي افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تېری شوی. طالبان یې ردی، فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خو هم نه کېږي. طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده، هر څه چې کوي نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته.
او طالبان هم یو منظم قوت نه لري، یو سازمانګر قوت نه لري. دوی په ګروپونو کې د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران ته زیاته اندازه ونډه لري او دوی دغه جنایتونه سپکول لري. دوی دوی د محافظ و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنرالان تشریف لري. ممکن دغه سیسبلیکسي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو تر څنګ د دوه ویاهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بم تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي. نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړې. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولی چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش ځالې له منځه تللي، خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد یې بیا بریدونو کولو ته رسوي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسوي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش باندې مست متاسف ولا یو درې ګاونډي دی خو نو
ماسه
نه برابر راځي په یو ځای کې د داعش په اړه بشری قوت دی اپارات دی لري چې موږ تاسو ته د زندان په ګوډه لاندې نو په کې کې څه راځي بل دوه ده هر لاره په سبا کې کوته چې امر خرابون کې اپارات دی راځي او د جواب دا په خپل خاور کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر هغو وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، بره دا چې موږ شل کاسه برابرسو بر پر سمخادار روان کړو، دا تشکیل به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان له پلوه پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. ښاغلي دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشت افغان ټولنې وایي سره له دې چې افغانستان کې د جمهوري دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي وي، خو توانېدلي دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزې وژنې په غبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوخته تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و، خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوخته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوجیاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدید ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرام فضا کې ژوند کړی ده نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ یې دا و چې دولت یا چارواکو د قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړه کولای شو چې قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات مخکې له سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نه ږدي چې د نویو زرګونه افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دیخوا په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات وروسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړي دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګ د محکمې مخې ته په همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو، د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی ده چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شي، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان ذبی الله مجاهد دا راپور له یوه سره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندوارۍ شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅنډه خي.
د نړۍ هیوادونو واقعیا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته، خو واقعیا که چیرې منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو په خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچیری د دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوسپړو نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې ظلمونه، پر میرمنو باندې د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری دا حق مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې شه موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې حقوق ځان یعنی چی
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټ شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سفاریاب شو، جوزجان سو، خپل مزار شریف بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر او پوښتنه خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور می بیخی نشی چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملشی به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او لهورو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شویو زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی. تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالي کړي او سوداګریزي او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنو د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلي نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې مش په واځي توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریک کړل. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلې دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هېوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري، اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دې په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګیري خلک دي او راغلي دي او فقط چې کډونو لپاره ځي او راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا ده چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یوه ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي او تیره اونۍ د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستانه په 1100 شوکانی بار ریل ګاډی د ترکیې په لور رسولی. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډی په خپله خاوره کې درولی دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډی د هرات خواف له روزنک سټیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسینګ ښار ته به داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته دا مهال هر ورځ دوه ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیې ته روان شوی ریل ګاډی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغاني د هغو انځورونو خپرېدو تون خبرګونونه لپاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقاني شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي نو انس حقاني که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بې ویزې اجازه ورکړې ده او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقاني سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقاني په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقاني کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفہ دین محمد تیرونه یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دینی علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفہ دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تیره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګ ولمنځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیروبار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو یې بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې که څه هم ډېر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري خو د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا له یوې فنلنډۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډېر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضا نوردانو ته هم جوړ کړي چې له فضا نه په اچ ډي ډول خپل کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکی دی خو د فرانسې ځایي چارواکي د یوه کلي سینټ آمنډ منټرینډ د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یوه یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا 378 فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې 12 کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافي اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر 100,000 یورو پورې لګښت هم راشي خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نشي. خو کار څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري نو شرط هم دا پریښی ده چې اخیستونکی به د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به 10 کاله پکې اوسیږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنگي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 225 کیلومتره پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشینونه پرزي او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ ملان غاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره. د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اومه ورځ مه هېروئ.